بخواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
دا اونۍ د ناروې پلازمینه اوسلو کې د افغان ښځو په ګډون یو غونډه وشوه. دا ناسته د اوسلو د سولې مرکز په قربتوب وشو چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي خبرې وکړې. فوزیه چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال د پارلمان غړې وه او وروسته یې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول، په وروستیو کلونو کې د سولې د مرکچي ټیم غړې وه او څو میاشتې له طالبانو سره مرکې جرګې وکړې. دې د اوسلو د سولې مرکز ته په خبرو کې ویلي چې طالبانو هلته له دوی سره په خبرو کې ویل چې ښځې تعلیم کولی شي، آن دکتراوې هم اخیستلی شي، خو د دې په خبره چې دا خبرې ټولې دروغ وې.
Yes, women can be PhD holders.
هغوی ویل چې ښځې دکتوراوې اخیستلی شي، ښځې کار کولی شي، صدر زمانی کیدلی شي. دا ټول سب دي چې طالبانو موږ ته ویل، خو طالبانو دروغ ویل. کله چې قدرت ته ورسېدل زه افغانستان کې وم، لومړی کار یې چې وکړ نجونې له متوسطه او عالي زده کړو محرومې کړې.
خو دې غونډې ته په لار یوه ډله افغان فعالانو بیا د فوزیه کوفي پر ضد اعتراض هم وکړ. مینا رفیق چې منتقده او فعاله ده، فوزیه کوفي یې تورنه کړه چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي. د مینا رفیق دا اعتراض او فوزیه کوفي ته د هغې خبرې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې.
من نمیفهم خانم میرا رفیق چی میخواد. راستش برای اینکه خانم میرا رفیق با یک تعداد مشکل داره، میگه که شما طرفدار طالب هستین، لابی طالب هستین، اما خانم میرا رفیق میفهمه که ما کل مبارزه ملای طالبا بوده. مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونا نیست.
د انجونو د تعلیم په اړه هم تمکی وګو چې لکون افغان جونې د طالبانو له بیا واکمنېدو له زده کړو محرومې دي، خو ځینې بیا وایي حاضرې دي خپل پلرنی ټاټوبی پرېږدي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. فریدې سیال له یوې داسې نجلۍ سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
خپله ډېر ورځ د کور په کارونو تیروي او د پخوا پرتله یې په اخلي پخلي کې مهارت زیات شوی دی. له زده کړو راګرځول شوې سریا خانده د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکې وه چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سریا وایي په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبري به واوري، هغه څه چې لا یې څرک نشته. سریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هېواده ووځي، خو په خبره یې د نورو هېوادونو د بورسي و شرایط پوره کول ډېر ستونزمن دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمني، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنګلادیش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاوو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ، خو افغان نجونې وایي دوی نشي کولی دغه تحصیلي بورسي د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې له زده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وایي که څه هم اروپا کې ژوند ډېرې ښېګڼې لري، خو داسې ډېرې ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
یوازینی غټترین خنډ چې افغانانو ته دغه د اسناد نه لرل دي په اروپایي هیوادونو کې، چې دا انسان بیا ډپریشن او نور ناروغیو ته باسي. دوهم چې دا د ژبې ده، که دلته اروپایي هیوادونو کې ستا ژبه زده نه وي نو ته نشې کولی چې خپل په روزمره ژوند کې مخ ته لاړ شي یا تعلیم خپل مخ ته ویسې. او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لریوالی ده، چې دا بیا انسان ته ډېر سخت تمامېږي او انسان ډپریشن او نور ناروغیو ته ځي.
دا فرحات په خبره لکډوالي وروسته هر څوک اړ دي چې خپل ژوند له صفر پیل کړي او د بل هیواد شوبسته کړي. سوریا که څه هم په دې ټولو ستونزو خبره ده، خو وايي
هغه خوبونه هغه هدف چې موږ ته په افغانستان کې چې موږ رسېدلی کسلو کسلو کې ورته ونه رسېږو بل هېواد کې نه نه کیسه ده خو به ورته نږدې کېږو ځان به ورسو یو کوشش خو به په ژوند کې به دا افسوس ارمان خو به موږ ته پاتې نه شي چې کاش مې دغه یو حرکت دغه یو قدم یې اخیستی وای اوس به دې ځای کې نه د دغه پښیمانتیا او د دغه خبرې نه زه غواړم چې ځان خلاص کړم او ځان یو ځای ته ورسوم حداقل حداقل خپل
سوریا اوس په کور کې له زده کړو پاتنجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. له منځنیو او لوړو زده کړو د افغان نجونو راګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی. څرګندونه ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هېواده په وتلو بریالی شي که نه، خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هېواده بهر نشي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده.
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنگ راوستي. کلونه کیږي چې د دغو دوو هیوادونو یو شمېر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په زورولو او وهل ډبولو لاس پورې کوي. له ایرانه تازه راایستل شوي یا په اصطلاح ردې مرد شوي افغان ځوانان وایي پولیسو وهلي او تاوتریخجن چلند یې ورسره کړی.
تقریبا یو نیم کال کېږي چې تللی یو، خو دا یو نیم کال هم ډېر په زرالت تیر کړی ده. اصلا اتاق نه بیرون وتلی نه سو په دې خاطر چې وزي نیسي دی اتاق نه چې راغلو وایي مامور وایي دی او لاسونه جګه چې ولچا کم کړو ولچا کې کړلو رای وصل داخل د هغه ته کلانترۍ ته خو ډېر یو په زلالت راوستلو هغلته مې سو وهلو
شیراز کې اوسېدلم هلته ونیولم راغلم اردوګاه ته پنځه ورځې مې اردوګاه کې تېرې کړلې نه ډوډۍ مونږ ته صحیح را کړې ده نه مونږ ته مې سارې وهلو ټکولې او بس کمزا ممزا کولې په یو کوټه کې اچولې وو بس نو برا سیلې نه ډوډۍ را سیلې مونږ ته.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مزه سفی الله ستانګزای خرات لاس وایم.
دا اونۍ تر ټولو بله توده موضوع په اروپا کې د افغانانو خپل منځي شخړې او له جرمني د ځینو افغانانو ډیپورټ شو. پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو د یو بل ګریوانونه څیرلې او په خوډه به لاس پورې کړی. اوه کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه په اتلسم پاریس کې شوې چېرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي. پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان یې د جنګ په خاطر بندیان کړي او پر ضد یې جنایي دوسیه اچولي. په جرمني کې هم د ورته جنګونو خبره په خواله رسنیو کې ښکته پورته کېده. په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجې کړي چې جرمني له دغه هیواده 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن و ویستل. د بشري حقونو د ځینو مدافعانو له نیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواده افغانستان ته د ځینو کډوالو د ایستلو له پرېکړې دفاع وکړه.
Wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan
تاسیولیدل چې موږ قانون پلی کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. زما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خوښ یم چې وتوانېدو له خپلو شریکانو سره دا کار ترسره کړو. د جرمني او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
فرانس پریس آژانس د جرمني د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګر کابل ته واستول شول سغزړي مجرمین او داسې کسان هم پکې شته چې په ډله ییز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د در شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوو میاشتنوي خبرو وروسته چې د قطر په منځګړیتوب په پټه روان و کابل ته واستول شول. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز څخه بیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي. زموږ همکار اسدالله الدین په جرمني کې د بن شورا غړي او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالۍ مموزی سره غږېدلی او د کډوالو د ایستلو او د جرمن چارواکو د چلند اړوند ځینې پوښتنې ترې کړې دي.
څل عمل دی چې په دې وروستیو کې خصوصا په دې وروستیو څو میاشتو کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاوتریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول. څل عمل دی ولې دوی نه توانېږي چې د کوربه هیواد قوانین مراعت کړي؟
سلامونه تاسو ته او زموږ د ګران افغانستان ته هیلې او خدای وکړي چې جوړ سي. دا ځوانان یا دا لړۍ د کډوالو چې له 2014 نه راشروع شوې ده، ډېر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډېر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي، خو بی فامیل نه راغلي دي. نو دوی داسې بعضی چلند او قانونی چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ژوند مخکې بولای او څه رقم دوی د قانون له لارې مخکې تللی، اسې متاسفانه ونه شول. دا پیښه چې د جمعې په ورځ یا د ویشتل چې د جمعې په ورځ باندې شوي دي، دا نوې نه دي، دا له ډېر وخت نه ده. دا دوی په خپل ډېر یو درندې دوسیې لري په جرمني کې چې تاسو هم شاهدان یاستئ، چې دوی په هغه پولیس په ډېر په رحمانه توګه ووژل سو، داسې په زولنګین کې داسې پیښه راوسته شوله، او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ. نو داسې پیښې راوسولې په زموږ افغانانو نه، زموږ ځوانانو نه، چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسیې دوی نورم څېځلې، نورم پسې راخیستولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په هغه کې په دوه ایالات کې، په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیدات الایتي کاندیدات وو. نو بعضی افغانان چې ایستلي دي، دوی هم د سیاست قرباني شوي دي، چې ولې دوی وایستل سو، خو دا پیښه نوې نه ده، دا پیښې له وخت نه دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دا ځوانان له المان نه وباسي او افغانستان ته ولیږي.
آیا کوربه هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي؟ ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپله په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمني ته له جرمني نه په یو الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېږل، فکر کوي دا د حل لاره ده او که نه کوربه هیواد د حل لارې چارې لټولی شي او بدیلو لارو باندې فکر کولی شي؟
مالک، په داسې ده چې موږ په دوو قانونو سره دلته مخ یو، یو دا ګنف کنوینسیون ده، یو په خپله د ننه د یو مل قانون ده. نو دا ګنف کنوینسیون له 1949 نه هغه ده، بیا په دې کې نو په تغییرات راغله. دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د مهاجرینو شروع شوه، دا د ګنف کنوینسیون له هغه نه ده. خو دغه مهاجرین چې یا د ځوانان یا د افغانان چې جرمني ته راغله، نو دا باید د ملک هغه قانون باید قبول کړی دی. یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې، او هم موږ دلته باید مسؤلیت لرو، خو دغه مسؤلیت نه دوی کار ونه خیسته، دوی داسې اجازه یې نه. نو دوی ته څه په کار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي، او دوی قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي، او لاس په داسې جنایاتو باندې ونه سي، کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي، چې هغه دلته رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته، جرمني هیواد ډېر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلي دي، دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بېرته ولېږل شي، خو دوی په دلته په خپل ملک کې هم دوی دلته لاس او ګریوان دي، سیاستمداران په لاس او ګریوان دي، چې څنګه کولای شو چې دغه ستونزه چې موږ په خپل ملک کې ده، خپل خلک آرامه کې، دلته خلک راپورته شول، او په دوه ایالات کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې د خارجان ډېر ضد دي، او هغو تاسې ولیدل چې هغو یو ډېر زیاتې رایې ترلاسه کړې، حتی له 10% نه دوی رایې زیاتې کړې. یعنی دا د دې هغه ده معلومیږي چې دا خلک په خپله جرمنان یا دا په خپله د لیمون خلک ناراضه دي، او دوی دغه وخت دغه په وخت کې چې دغه افغانان اوباسي، او خپل خلک هم په نه آرامه کړي.
تاسو څه فکر کوئ په جرمنی کې د کوم پیښې چې وسولې په مسلسل ډول فکر نه کوئ چې دا د کړۍ باندې لري سره تړلې دي؟ ممکن خاص کړي یا خاص ډلې وي چې وغواړي افغانان پر لوی لاس دغه سپی ښکیل کړي، او کنه فکر کوي چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومودالو لاس پکې نشته، یوازې د خپل یو شمېر افغانانو سرزوري دي چې دوی غواړي تاوتریخوالي ته لاس پورې کړي او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کړي؟
تاس ماته لک وخت راغی چې زه په دې باندې لک رڼا واچوم. مونږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت و چې افغانان پاس لغه افغانستان کې چې جنگ شروع شو، افغانان راووتل، فامیلونو سره راووتل، کورنۍ سره راووتل، که دا امریکا ته لاړو که جرمني ته راوسې، دوی له فامیلۍ سره یعنی یو سرپوښ و په دوی باندې، یو هغه کنټرول و د اولادو، پلار مور غوښتل چې خپل اولادونه ورسوي. نو دوی نه په ډېره ښه توګه او په ډېره خوشحاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، که امریکا کې دي، که جرمني کې دي، که او دلته پیدا شوي، هغه افغانان ډېر رسېدلي افغانان دي، داسې نه دي چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنګونو نه ۲۰۰۴ نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نورو ملکونو ته لاړل، هغه نو داسې ټول راووتل افغانستانه. دې کې هم فکر کوم چې په دې کې به هم د جنګ سالار زوی وي، هم به د څوک چې هغه په افغانستان کې هم ستونزې درلودې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کړې چې که دا داسې ترکیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا قانون وي، زه فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې یو هغه باندې دوی داسې یو پېښې رامنځته کړي، فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ور مې مخکې چې ولې په هغه قانون دوی نه دي بلد یا نه غواړي، یا له افغانستانه چې راوتلې هماغه سرکش چې دي هماغه دي. نو لکه مخکې مې چې یادونه کړې، دلته دوه قانون دي. یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني، لکه دوی دلته غلا کوي یا خلق وهي، یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولی شم چې په جرمني کې زه ځوان کړم. دغه څه چې سبب یې وګرځېد چې افغانان وایسه، او د نورو افغانانو چې هم په دې لاره باندې شاید دوی وباسي، ولې چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افهم عمومي کړی ده، او له دې نه اروپایان هم ګټه اخلي. دوی ته بلکې ډېر خلک راننوته اوس نه لکه چلفسا په هڅې چې دي هغه ساتي، او هڅه چې دوی ته امکان لري چې ستونزې په راتلونکي ورته برابرې کړي هغه باسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلک چې ماجر چې له افغانستان راغلي دي هغه قبول شوي نه دي. نو له دې 15,000 خلکو نه څومره اوس دوی ایستلی سي، په کوم دلیل باندې ایستلی سي، او ولې باسي؟ دې باید مونږ پوښتنه وکړو چې ولې په کوم دلیل باندې دوی ایستل کېږي. نو دغه افغانان چې به ایستل سول، دوی ډېرې درندې جنایي هغه لري، دوسیې لري. په جرمني کې په یوه وار باندې څوک نه باسي، یا په دوه وارې دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرنبال خرابه کړي، نه ورته پولیس خرابه کړي. نو دوی ته ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي د درې کاله، د دوو کاله چې ته باید په دې وخت کې څه ونه کړې، یا ورته ساتونه ورته وکړي چې ته به یو چیرته کار وکړي. یعنی کرار کرار کولی شي دغه خپل هغه جرم لږ پراټیټ کړي. نو داسې زه فکر نه کوم چې دوی داسې بې قانوني دا هلته وتلي. یعنی دغه دوسیې چې دوی لري، دوی له ډېر کلونو نه دوسیې لري، دوی ډېرې غټې دوسیې لري، دوی وکیل لري، ته که پیسې هم نه لري، جرمني کې مجبور چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبق وګرځېدو چې خلک المانان په دې باندې ډېره ناراضه سول، د خلک ناراضه سول. نو چې تاسو د خلک مونږ ته دلته را ننه ایسئ، مونږ هم په ستونو یا پرابلمونو باندې اخته کړو، نو څنګه کوي؟ نو دوی هم یو لار ورته پیدا کړه چې کرار کرار دغه افغانان وباسي، او بل د مشروعیت د طالبانو غیر مستقیم مرتکی چې په افغانستان کې آرامی را تاسو ته څه ویل کېږي نه نو تاسو جرمنی نه ایستل کېږي بیرته افغانستان ته لیږل کېږي.
اوس به قرار قرار د نړۍ نورو پیښو ته هم کتنه وکړو. پیل به له اوکراین وکړو چې دا اونۍ روسیې پکې بیا سور اور بل کړی. سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیې توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر پکې لږ تر لږه 1500 تنو ته ورسید. اوکراین چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دا سږ کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. ویره شته چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډیر شي ځکه سیمه ییزو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی. په اوکراین کې د روسیې دا لوی برید له دې سره هم مهاله شوی چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم ښه نه دي. د ولودیمیر زیلینسکي د کابینې ځینو غړو استعفاوي کړي یا له دندو ګوښه شوي. له ډلې د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2000 کال رئیس د بهرنیو چارو وزیر او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکېچنو کلونو کې بهرنی سیاست سنباله و استعفا کړې او پارلمان هم تصویب کړی. له هغې سربیره د ستراتیژیکو صنایعو طبیعي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفاوي کړي یا ګوښه کړی شوي او پر ځای نور کسان ګمارل کېږي. ولودیمیر زیلینسکي ویلي اوکراین نوې انرژۍ ته اړتیا لري. د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیه لا هم بې درېغه په دغه هیواد خپل یرغل ته دوام ورکوي. د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي. د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته. راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولی. نوید زدران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی د غاړې د ژوبلېدو په سبب له دغې لوبې محرومه شوی دی. اخر کې هم ورزو کندهار ته. هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپانی راډیوګانو سره زر ترلاسه کوي. دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه چم کوي په اړه دا راپور ګورو.
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځایي خلک د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي. د دغو راډیوګانو په زړو ماشینونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي. دا اوس یو کسب ګرځېدلی او کسبګر وایي پوره یو میاشت له ستړیا ګاللو وروسته د زړو راډیوګانو له ماشینونو اله 150 ګرام سره زر برابر وي.
میاشت کې تقریبا 150 ګرام دونه زر ملويږي.
خو د سرو زرو د لګ اندازه هم په هر راډیو کې نه وي بلکې یوازې زړو راډیوګانو کې ترې استفاده شوې ده.
نو ماډل شي چې دا دونه پیدامن نه دی. هغه نو ماډل شان سي دي هغه ډیر کمزوري دي. مثلا دا زر نسته پک شي.
خود دغو کسبګرو په وینا لا هم په جاپانی راډیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي.
چیزی که جنسای برقی باشه مثلا اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره و چیزای امی جنسای چینایی تلا نداره. دیگه الخ فلخ و سامان جاپانی شما میفهمیم که روز به روز با بازار کم میشه. چینایی زیاد شده. چینایی که اصلا تلا نداره.
د کندهار خلق له رادیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټو له رابیلولو وروسته هغه په دودیز ډول ویلې کوي. بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې په زرګرانو پلوري.
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپانی رادیوګانو سره زر ایستلی شي. داسې نه چې نور رادیوګانو تمام پیچکشونه نیولې وي. پام دې سره پروګرام پای ته رسو.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
شرم دل میں شو خوشو کو سرگو سن شرم دل میں شو خوشو کو سرگو سن اس قوم شو خسر گمری دی تو بکل راضی مد میں مغبان دخولی دی تو بکل راضی زن قتل سخت شبی دی تو بکل راضی مد میں مغبان دخولی دی تو بکل راضی مد میں مغبان دخولی دی تو بکل راضی
مغبان دخولی دی تو بکل راضی